په خبرو کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خبرنۍ خبري ګړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو. خبرونه له مجید بابر.
احتجاج لاس پورے کړي. جنوبی وزیرستان چارواکی وایي په سیمه کې د ماینونو صفا کولو کار پیل شوی. په عراق کې داعش ډلې په یو برید کې 20 سرتیري وجلي. په باجوړ کې د زده کوونکو احمد شاه و د وجنې پر ضد ولس په احتجاج لاس پورې کړی. مظاهره چې اندر روانې میاشتې په 15 نیټه په کراچۍ کې د نامعلومو کسانو لخوا تختول شوی هغه زده کوونکي د وجنې پر ضد احتجاج کوي چې مړی یې د فروری په 18 نیټه موندل شوی و. د باجوړ په عنایت کلی بازار کې ګڼ شمېر احتجاج کوونکي د احمد شاه د قاتلینو د ګرفتارۍ غوښتنه کوي. احمد شاه په کراچۍ پوهنتون کې د زوالوجي علم زده کوونکی و. دا مهال په عنایت کلی بازار کې کاروباري او تعلیمي ادارې تړلې شوې دي او مظاهره چیان د پاکستان د چیف جسټس نه د قاتلینو د نیولو غوښتنه کوي. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي چې سیمه د ماینونو د پاکولو لپاره پاکستانی پوست 15 ډلې جوړې کړې دي او په هر ډله کې د ماینونو د شنډولو 15 کسان شامل دي. مشال ریډیو سره خبرو کې 13 ورځ د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد وویل د غوډلو په سیمه کې خپل کار پیل کړی دی.
او سو فار 15 یعنی 15 ٹیمونه دې لپاره مختصې ودی او ان شاء الله باین بای دا علاقہ چې کوم دا بدلی بارود مواد نه به ان شاء الله صفاګیږي. خو دې نمک کې دا کم احتیاطي تدابیر دي دې سره به مطلب چې عوام به هم کوآپریشن کوي.
د فرټاو نورو پښتنو سیمو ځوانانو د فروری د لومړۍ نیټې نه تر 10 پورې یو احتجاجي ناسته کړې وه او د حکومت نه د دوی په غوښتنو کې یوه له جنوبي وزیرستانه د ماینونو صفا کول هم وو. د دوی په خبره په وزیرستان کې د ماین په چاودنو کې ګڼو ولسی خلکو ته مرګ جوبله اوریدلې. د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي چې نن سه شنبه شاوخوا 12 بجې د جلال آباد ښار دویمې حوضې اړوند سپینغر پخوانی سینما شاته د برېښنا سټېشن ته نږدې د یو هوټل په دویم منزل کې د استوګنې په یوه خونه کې چاودنه شوې چې له امله یې 4 کسان وژل شوي او یو بل تن زخمي دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطا الله خوګیاڼی وایي چې د چاودنې د رامنځته کېدو لامل به وروستو شریک شي. د پېښې ذمهواري تر دې دمه چا نه ده منلې. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي زیاتره کډوال شمالي وزیرستان ته ستانه شوي دي او د افغانستان خوست پکتیکا او نورو سیمو ته کډه شو کډوالو د راتګ لپاره یې هم ټول انتظامات کړي دي. کامران افریدي تیر ماښام د مشال ریډیو سره په یوه مرکه کې وویل دوی په افغانستان کې د میشتو وزیرستاني او کډوالو د راتګ لپاره ټول انتظامات کړي دي.
افغانستان ته زمونږ سره فیملیز دي 4000 فیملیز مونږ راوست او آلموسټ 8000 فیملیز پاتې دي. مونږ ریټرن بالکل پلان کړی مو. درې ورځې مونږ غلام خان باندې ناستمو. افغانستان سایډ نه گورنمنٹ سایډ نه وی راپرې نه خودلی شو. هغه کې مونږ ډایلاګ شروع کړی دي په کار چې هغه لک فیسیلیټیټ کی ټی ڈی پی زمونږ.
بلخوا په خوست کې میشته کډوالو په روانه میاشت کې په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې افغان حکومت یې د بیرته ستنېدو مخه نه دی نیولې او د پاکستان د حکومت نه یې غوښتنه کړې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR په مرسته دي د دوی ټولې کډې خپلو سیمو ته ولېږل شي. د پاکستان وزیر اعظم پارلیمان ته په خپل وینا کې وویل چې د هیواد اسمبلی د دې لپاره ده چې قانون سازي وکړي او د اسمبلی ټول غړي د ولس استازي دي. شاهد خاقان عباسي تیر ماښام وویل د پاکستان د ولس استازي په عدالتونو کې کله د غلو په نامه یادیږي، کله د مافیا، کله د ډاکو او کله کله دا دړکی ورکول کیږي چې کوم قانون پارلیمان منظور کړی دی دا به دوی ختم کړي. هغه په خپل وینا کې زیاته کړه
آئین میں تمام اداروں کی حدود
آئین کی دو ٹولو اداروں حدون معلوم دی منگل بہ ہم پہا گو ٹاکل شوی حدونو کی وہ سیدل پکاروی دہد نوتل اسر زیان حیوات ترسی گی او مو مخ کے ہم قتل دی چھ کل ہم دا آئینی ادارو ترمین زکڑ کی چرا مست شوی نو ملک تا نقصان دا سیدل ہے زغوارم چھ دا ایوان پا دے موضوع بحث وکری
وزیر اعظم ویل حکومتی افسران عدالتونو ته وربلل کیږي، سپکول کیږي، ګوښه کیږي او زیاته یې کړه چې دا خبرې به تر څو روانې وي. هغه دا هم ویل باید ادارې خپل خپل کار وپیژني. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د پاکستان د دفاع وزیر خرم دستگیر خان سینټ ته ویلي دي سعودي عرب ته د پوځیانو د لیږلو مقصد یوازې سعودي عسکرو ته روزنه او مشورې ورکول دي. تیر ورځ سینټ ته وینا کې وفاقي وزیر زیاته کړه پوځیان یې د یمن په جګړه کې برخه نه اخلي. هغه وویل دا وخت سناسه شپاړس سوه پوځیان یې په سعودي کې دي. خرم دستگیر وویل وزیر اعظم د نورو اضافي پوځیانو د لیږلو د فیصلې منظوري یوازې د سعودي عسکرو د روزنې او مشورې لپاره ورکړې ده. اسلامی دولت وسلواری ډلی تیر ورځ د عراق وو ویش ملیشا عسکر په یو حمله کې وجلی دي. دا حمله د هغې وروسته مخې ته راغلی چې دوه میاشتې مخکې بغداد په ټول عراق کې د داعش پر وړاندې د کامیابۍ اعلان کړی و. په عراق کې د عسکرو دغه ډله چې زیاتره شیعهګان دي په یو اعلامیه کې وایي چې دا برید د بغداد نه شمال ته 300 کیلومتره په هوی جاسیمه کې شوی دی. ملیشا عسکر په دغه وخت د شپې په عملیاتو کې بوخت و. اعلامیه زیاتوي برید کوونکي په پوځي یونیفارم کې وو او د یوې جعلي پوستې په توګه د دوی لار ونیوله. اعلامیه زیاتوي تر دوو ساعتو پورې په دغه نښته کې ځینې برید کوونکي وژل شوي او یو شمېر یې وتښتېدل. او وروستۍ خبر دا چې ایراني چارواکي وایي په تهران کې درې پولیس افسران د مسلمانانو د یوې صوفي ډلې له پلویانو سره په نښتو کې وژل شوي دي. د ایران سرکاري میډیا د پولیس د ویان سعید منتظر المهدي لخوا ویلي چې دغه پولیس افسران د یو بس په استعمالولو سره په یوه بېرحمانه حمله کې وژل شوي. د مشال د خبرونو پای
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اورئ. نن په باجوړ کې د پام وړ شمېر خلکو په کراچۍ کې دغه سیمې د یوه زده کوونکي ځوان د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د وژل شوي ځوان ورور له حکومته غوښتنه لري.
مونږ پر زور مطالبه کوو چې زمونږ د ورور اولې پې تشدد کړی د هغې نه وروسته قتل کړی دی د هغې قاتلان دي هغه دې ګرفتار کړی شي.
د خیبر پختونخوا پولیس وایي د کوارت یوې زده کوونکي یاسمین رانی د وژنې په تور د تښتېدلي کس د نیولو لپاره انټرپول ته خواست کړی چې د پولیسو دغې نړیوالې ادارې منلې ده.
موږ ورته لیکلو ریډ وارنټس جاری کول لپاره اوس کې ټریول کېږي، انټری اگزټ کېږي، دې بارے ستېږي.
او د پاکستان حکومت وایي په جنوبي وزیرستان کې د ماین پاکولو کارونه پیل کړي دي. د سیمې اوسیدونکو د حکومت دغه خبره تاییدوي. موضوع نن په باجوړ کې د پام وړ شمېر خلکو په کراچۍ کې د غسیمې د یو زده کوونکي ځوان د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د وژل شوی ځوان کورنیو د مظاهرې ګډونوالو د پاکستان حکومت غوښتل چې په دغه پیښه کې ککړ کسان زر تر زره ونیسي او سزا کړي. اسرار العالم مومند تفصیل راکوي.
په باجوړ کې سلګونه خلکو نن احتجاج کړی. مظاهره چیانو غوښتنه کوله چې په کراچۍ کې د وژل شوي ځوان احمد شاه قاتلان دي ونیول شي او سخته سزا دي ورکړل شي. د باجوړ له ماموندو سره د تعلق لرونکي احمد شاه ورور وای په 15 فروری د دوی ورور په کراچۍ کې وتښتول شو چې په 18 یې بیا مړ وموندل شو چې پرې تشدد شوی و. نوموړی وای له حکومت یې غوښتنه ده چې زر تر زره دي د ورور قاتلان ونیول شي.
وزیر اعظم شاهد حقان عباسی نا او د چیف اف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوانا پر زور مطالبه کو چې زمون ضرور د کم چا په درد سره قتل کړي دي. ډیر زیات ظلم یې وسره کړي دي دا غي چې کم قاتلان دي هغه گرفتار کړي شي.
د باجوړ په عنایت کلی کې نن د دغه مظاهره یو مشر ظفر خان ول چې سباله با خپل احتجاجي مظاهره شروع کوي او تر اسلام آباد بزان سوي.
ټول مسلمانان نه خاص کوم سباب پناوګي بازار کې زمنګ احتجاجي مظاهره داغه وروسته به ان شاء الله دا مظاهره زه د خپل وسه پورې اسلام آباد نه تر کراچۍ پورې کوم.
د مظاهره ګډونوالو ویل چې جنوري په 13 منټه هم د باجوړ د ماموندو دوه کسان چې اول خان او زیور رحمان نومیدل په لاهور کې مزدوري کوله چې د داتا دربار مخې ته د ځینې کسانو په ډزو وژل شول. د باجوړ په عنایت کلی کې نن د ترسره شوې مظاهره یو بل مشر نورخان دوراني مشال ډو ته ویل چې د احمد شاه مسعود په ګډون په لاهور کې د وجل شوو دو باجوړو ځوانانو قاتلان دي هم ونیول شي. احمد شاه مسعود چې د باجوړ د ماموندو د مخې سیمې اوسیدونکي وو په کراچۍ پوهنتون کې د شپړسم جمعات زده کوونکي وو چې د فروری په 15مه هم په کراچۍ کې وتښتول شو چې په 18مه یې مړې وموندل شو. لا هم حکومت پولیسو او نورو ریاستي ادارو پر دې اړه څه نه دي ویلي چې احمد شاه چا وجلې. خدا په داسې حال کې دا چې د جنوري په 18مه په کراچۍ کې د جنوبي وزیرستان د یو ځوان نقیب مسجد د وژنې پر ضد لومړی لاریونونه او بیا د فروری له لومړۍ نیټې راهیسې په اسلام آباد کې درنه پیل شوه. د درنې ګډونوالو پر دې خپل درنه ختمه کړه چې حکومت یې په لیکلې بڼه د غوښتنو منل تسلیم کړل. د نقیب مسجد د وژنې تور د کراچۍ د پولیسو پر یو چارواکي راو انوار دی، خو انوار بیا دغه تورونه رد کړي.
د سالم مومند رپورټ په سواد کې بیا اوریدونکو، پولیسو د اتوار ورځې مظاهرې د ځینو ګډونوالو پر ضد پرچا دایر کړی. د پولیسو یو افسر پرون مشال رډیو ته وویل په اف آی آر کې د ریاست پر ضد د نارو او د خلکو پارولو په ګډون یو شمېر دفې شامل دي. خو دغو مظاهرو یو منتظم ویلي دوی پولیسو ته قانوني جواب ورکوي او د یوې بلې مظاهرې فیصله یې کړې ده. پامیر ساحل رپورټ راکوي.
د سواد د خوازخیل تانی پولیس وای د اتوار پر ورځ د ځنو مظاهره کوونکو پر ضد پرچا دایره کړی ده. د تانی یو پولیس افسر د ګولیا دوشنبه پر ورځ مشال راډیو ته ویل د شپږو کسانو پر ضد د ریاست خلاف د نارو وهلو او د خلکو پارولو د فی درج کړی دي. د پولیس افسر د خپل نوم له خودو ډډه وکړه ځکه چې له رسنیو سره یې د خبرو کولو اجازه نه لرله. د یکشنبه پر ورځ سلګونه کسانو په سواد کې پر امنیتي پوستو د ځورونو خلاف مظاهره وکړه او غوښتنه یې وکړه چې حکومت د چک پوسټونه ختم کړي ځکه چې د دوی ژوند یې اغیزمن کړی دی. د مظاهرې یو منتظم غیرت خان ویلي د دوی د قانوني چارو ډله د پولیسو د اف آی آر یا پرچې جواب ورکولو تیاری کوي. د وای لای گرفتاری نه دی ورکړي. غیرت خان وایي د ده او د دوه ورونو احمد شاه یوسفزی او امل خان یوسفزی په ګډون پرچا د شپږو کسانو پر ضد درج شوې ده.
زمونږ لیګل ټیم چې ده په ناس کم قانوني جواب شې ده هغه بم کو کېریش پراتلون کې کې مونږ بل مظاهره اعلان کو. نو مظاهره لا تاریخ نه ده پیسه لکړه خو په دې اتفاق راغله شی او بل مظاهره شې ده دې دفاتو دان کم اف آی آر شي در شکل له زاله دي خلاف مظاهره کو. احمد شاه زه لطیف خان امل خان حسین شاه او اظهار.
غیرت خان د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر مختار خان یوسفزي زوی دی. د سواد د پولیسو مشر واحد محمود د یکشنبه اتوار پر ورځ پر امنیتي پوسټو د ځورونو تور رد کړ او مشال راډیو ته زیاته کړه چې وار لمخه د پوسټو شمیر لونوي څخه ولسته کته کړی.
دا مشال رادیو
دا شروع د ورځې
19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لس نیمه بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پابندې دوه بجو
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
پرګنې
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو.
د پولیسو نړیوالې ادارې یا انټرپول په کوارټ کې د طب د ویز د کونکي آسمه رانی په وژنه کې ککړ تن مجاهد الله افریده د خپل مطلوب کسانو په لیست یا فهرست کې شامل کړی دی. د خیبر پختونخوا پولیس وایي انټرپول دا ګام د دوی په درخواست اخیستی دی. آسمه رانی د جنوري پر 20مه له رښتې د انکار کولو له وجې ووژل شوه. دا چې د انټرپول دا ګام به د آسمه رانی د وژنې د مرکزي ملزم د گرفتارۍ له چارو سره څومره مرسته وکړي دا به د ملیحه امیرزاده په رپورټ کې واورو.
د خیبر پختونخوا پولیس وایي د کوهاټ د طب زده کوونکي آسمارانی په وژنه کې ککړ مرکزي ملزم مجاهد الله افریدی نوم د پولیسو د تعاون نړیوالې ادارې انټرپول له خپلو مطلوبو کسانو په فهرست کې اچولې دي. آسمارانی د جنوري په 20مه یو تن له رښتې پر انکار کولو او وژله او په فیسبوک او ټویټر خپره شوې ویډیو کې هغه تر مرګ وړاندې وویل چې حمله پر مجاهد الله افریدی نومي تن کړې وه. د خیبر پختونخوا د پولیسو د محکمې او چارواکي ډي اس پي وقار احمد مشال ریډیو ته ویل انټرپول د خیبر پختونخوا د پولیسو په درخواست د مجاهد الله خلاف ریډ وارنټ جاری کړی دی.
موږ ورته دا لیکلو ریډ وارنټ جاری کول لپاره هغه په خپل لغه باندې لیکلم دی الله مجاهد وانټډ بای جوډیشل اتارټیز اف پاکستان. زمونږ پولیس چون کله تلې نشي اینڈ وی هاف ټو سیک هیلپ فرام د انټرپول. د هر یو شیز پارټیکولرز ورکړی شو وی دی چې اوس کوم ځای کې د بایومټریک کیږي یا د ټریول کیږي انټری ایگزټ کیږي د بارس کیږي.
د وقار احمد په خبره کې مجاهد الله او سفر کوي نو گرفتار دي او کنه کوي نو بیا هم یو قسمه ځان په خپل بند کړی دی. خو نو موړي هله خو دا چې دې ګام سره به د دوی مرسته ضروري شي. د پاکستان د قانون پخوانی وفاقي وزیر افتخار ګیلانی هم د انټرپول لخوا د گرفتاری وارنټ جاری کېدل یو موثر اقدام بولی او وایي چې په دې کیس کې به ګټور ثابت شي.
تقریبا ټول ملکونه هم راځي د انټرپول ممبران دي.
د جنوري په وشتما د اپټاباد میډیکل کالج زده کوونکی آسمارانی په وژنه په فیسبوک او ټویټر خلکو سخت غبرګون څرګند کړ او له حکومتې په دغه وژنه کې د ککړو کسانو د زر تر زره نیولو غوښتنه وکړه. وروسته سپریم کورټ د معاملې د خپلې اندې نوټیس واخیست او د پښتونخوا پولیسو مشر ته امر وکړ چې د آسمارانی په وژنه کې ککړ تندې زر تر زره ونیول شي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکې ادارې وایي د روان کال په جنوري میاشت کې د ښځو په وړاندې د تشدد اتلس پیښې مخې ته راغلي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د جنوبی وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي د یادې سیمې له ماینونو څخه د پاکولو چارې پیل کړې دي او دغه کار لپاره یې 15 ډلې ګمارلې دي. بلخوا د سیمې اوسیدونکي وایي حکومت باید د ماین چاودنو پیښو له اغیزمنو کورنیو سره مرستې وکړي. د مجید بابر رپورټ اورو.
د جنوبی وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي چې پوس په سیمه کې د بارودی موادو او ماینونو صفا کولو لپاره 15 ډلې جوړې کړې دي چې په یو ډله کې 15 ماین صفا کوونکي وي. مشال رادیو سره په خبرو کې د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد وویل چې دغه ډلو د سیمو شناخت کړې ده او په کار بوخت دي.
وزیرستان کې کم ایکسپلوزیوز دي، کلیرنس باندې چار روان دي، 15 ټیمونه دې لپاره مختص شوي دي او انشاءالله دا علاقه به د بارودو مواد نه به انشاءالله صفا کیږي. خو دې نه مخکې دا کم احتیاطي تدابیر دي، دې سره به مطلب چې عوام به هم کوپریشن کوي.
د دې نه مخکې هم حکومت په بیا بیا دعوی کړی وي چې په سیمه کې د ماینونو د صفا کولو کار کوي، خو ځایي ولس به دا دعوی بې بنیاده ګڼلې. خبریال سعود الرحمن هم د حکومت د دې دعوی حقیقت معلومولو لپاره 13 ورځ جنوبي وزیرستان ته تللی و. هغه نه او پختل چې آیا حکومت رښتیا هم د ماینونو صفا کولو کار پیل کړی دی. نو هغه وایي چې د غډلو د ځان سره د بارودی موادو شنډولو لپاره ځانګړي ګاډي هم راوستې دي او سهار نه تر ماښام پورې د ماینونو د صفایي کار کوي.
اول 10 وی بیا زیات خل 15 کړل. د لوکل سره نن ما خبره وشوله چې دوه بالکل سهار راوځي 7-8 بجې نو ماښام پورې لګیا وي. خلک کله کله انفارمیشن ورکوي او دغه علاوه نن چې ما خپل د روډو په غاړه ولیدل کافي دوه غلا کړي دي، پلیټونه غړ غړ پنا فلیکس کوم غوي شیټونه ویډیا لگاولی دي ځای په ځای کدا ټایپ سیزونه وی نه نزدیکی جو پوسټ ہوگا مقصد فورسز اور اس کا پیرا پن کو انفارم کیا کرے. نو حقیقت پروگرس شوی دے دے سړی دے خدای پر وای.
خو ځای خبريال نصیر اعظم وای د محسود زوانانو د منظور پښتین په مشرۍ کې د اسلام آباد په لور لاریون او هلتا لسردنه احتجاجي ناشتي چارواکي مجبور کړل چې دا ماینو ناصفه کړی. خو زیاتوی چې اغیزمنو کسانو لا باید معاوضه ورکړل شي.
سمرا جوبل شوی دی پلینڈ مائن شے مڑ شوی دی دا بے یارو مددگار دی تقریباً اویا پورے پیخے وشوی دیر شو پورے کسان مڑ حشول او باقی ماندہ چی کم دی کانا آغا دا مازورا اخکار شول آغا کا زخمی شی ہاں نو دیز آئی ڈی ای خان اسپتال تا ہے دوی راوڑی چی انتہائی ما شمان وی بلکل دا وی چی دا جڑا یو مقام وی.
خو پولیٹیکل ایجنٹ اشفاق احمد وائی چی دا معاوضی او مفت علاج لپارے دا مینونو چاو دونه د 15 اغیزمنو کسانو نمونه فاټا سیکریټری ته استولې دي او زر به دغه کسانو ته معاوضه ورکړل شي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپک 121 په لندو صفو 2013 14,530 11,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وایي له افغانستانه د وزیرستاني او کډوالو 4000 کورنۍ واپس کړي او د نورو پاتو شاوخوا 2000 د واپسای لپاره تنظیمات شوي دي. نوموړي زمونږ له همکار مجید بابر سره په خبرو کې شمالي وزیرستان ته د ستنو شو کډوالو د حالت او اقتصادي هلو ځلو په اړه هم څرګندونه وکړې. دا چې شمالي وزیرستان ته دا مهال ټول څومره کډوال ستانه شوي دي کامران افریدی په اړه د مرکې په پیل کې وایي.
Officially 95% to 97% return shave de so for town or sarai or miransha kale dalak shanti pati di aur din ilawa che de kan da takhil plus wale ilake di cha gumunga sara pati di afghanistan to gumunga sa families di 4000 families munga ravas to almost 8000 families pati di munga return bilkul plan kade mo dre raze munga gulam khan bani nas tamu afghanistan side na government side na ri rapre na khodle shu age ki munga dialogue shuru kade di pakar de cha ri lag facilitate ki tdp zunga cha ri ijazat war ki cha ri khul لو ته په ټایم باندې مونږ راولو ځکه بیا مخکې ګرمیانې روانې دي د عوام ته بیا تکلیفې په ګرمیانو کې راتلو له
اوس تاسو وایي چې د افغانستان خلکو ته تاسو اوپن افر دی لکه تاسو هر ټایم غي راوستي شي او د افغانستان حکومت
مونږ خو د لاست 14 تاریخ نه په غلام خان باندې پوره سیټ اپ کړی دی هغه اغل تنا ریټرن را لنو هغه یو کیلومتر شارټ اف غلام خان ودرول او واپس یې کړو اوس هغه ان کیس هغه ته اجازه ملو شي بارډر باندې افغانستان سایډ نه نو مونږ خو سبا سحر نه بجیم راوستي شو
غلام خان یو داسې لار و چې په دې لار باندې بډې ټریډ کې دوه د غلام خان لار بند ده
غلام خان لار بند ده مونږه ټرمینل باندې کار شروع کړې امید ده چې 25 26 27 پورې چې ده کنه دا ټرمینل کار مکمل شي فرست ویک اف مارچ کې مونږه ان شاء الله ټریډ لپاره د څنګه ما ته جنرال صاحب کمیونیکیټ کړو چې آپ کھولنے کی تیاری کر لیں ہم فرست ویک اف مارچ کې مونږه کھلاو لکه
د شمالي وزیرستان ولسته تاسو سو وایي لکه دا وی نه څه غوښتنه کوي
زه خپل قبایل یم مونږه ډیر زیات خوار شو ډیر زیات تکلیف کړ اگر آلو صرف او صرف د غیو شي د وجه نه چې مونږه خپل کې اتفاق اور امن د پاره چې د ستر کې پټې کړې وي حالات خرابېدل رز پر رز خرابېدل او زمونږ د کنټرول هغه وخرالو چې زمونږ مشر تور سره سپینګری ټول وشرمېده هغه شو هر شي دارو مدار په امن باندې د خپل علاقو کې امن غلط کس چې راځي زه اکثر خلکو ته وایم چې یو شي په لاس باندې تاسو نه څوک نه غواړي چې وې دروي تاسو نه څوک نه غواړي چې مورچه ونیسه ټوپک ونیسه کم از کم غلط ته غلط ویل قتل غورېدل او بیا په جبه باندې هغه اطلاع کول دا کار کې دي شي دا کار کوي نور مونږه موجود یو چې مونږ تاسو ته انوایرنمنت پرووایډ کو امن دې قائم شي امن دې یو پرکس یو کس کار نه دې نشته د حکومت کار دې دا جوائنٹ او مشترکا یو افورت دې کول دي چې هغه وو شو نور به دا ترقی په یوه خپل روانه
د شمالي وزیرستان له پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی سره مو د مجید بابر مرکه اوریده.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د مهال د روسیې په څلور ورځني سفر دی او تمه کیږي چې نوموړی به له روسي چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د اقتصادي او دفاعي همکاریو پر موضوعاتو سر په تړلو موضوعاتو خبرې وکړي. د چارو پوهان وایي د پاکستان لپاره د تجارتي او دفاعي همکاریو په برخه کې روسیا د غربي نړۍ او امریکا بدیل نشي کېدی. دا راز روس د هند له وجهې هم پاکستان ته ډېر نشي نږدې کېدی. د منور شاه رپورټ اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف د ګل په ورځ د روس په څلور ورځني سفر ماسکو ته ورسېده. تیر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې نوموړی دغه سفر د خپل روسي سیال سرګی لاوروف په بلنه کوي او پکې به په سیاسي چارو تجارت او د دفاع په شمول یو شمېر معاملاتو کې د همکارۍ په اړه خبرې اترې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا له پاکستان سره خپلې پوځي مالی مرستې ځنډولې دي او هڅه کوي چې د ترهګرۍ د مالی مرستو د نړیوالې سارنې په لیست کې هم شامل کړي. د نړیوالو چارو پوه ډاکټر اعجاز خټک وایي له روس سره تر یو حده نږدې کېدل پاکستان ته ګټه رسولی شي خو د غربي نړۍ او په خاص توګه د امریکا متبادل نشي کېدلی. نوموړی زیاتوي
د دادے چی روس با سمرا یو خود پاکستان آغا زمین سمرا ریپلیس کولیشی امریکا او نور مغرب دادے که دیکھتے که بلد سمرا لدی او ویلنگ نس سمرا روسیا ریچن آغا انڈیا سارا بزکا چی پاکستان سارا یو خاصم نزیادہ جسی گی انڈیا سارا با امک کسی لرکی دن کی گی نو آبا سمرا کی گی بل روس کیپیبلٹی میں آیا اکنامکلی خاص کر فائنینشلی دومره دا چې پاکستان په دومره ورکی چې د زشت نه چې کوم کمی راشي هغه پوره کړي دغه د ګټور تجارت چې سره کوي نو هغه یو امریکا لا چې امریکا باندې پاکستان زیات خرڅوي اخلي د کم
بلخوا د دفاعي چارو څېړونکي وایي د پاکستان جنگي سازو سامان زیاتره له امریکا او غربي نړۍ اخیستل شوی نو دا په روسي نظام کې بدلول به ډېر ګران وي. ریټایرډ لیفټننټ جنرال ترت مسعود پر دې اړه وویل
پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے اوپر کافی انحصار کرتا ہے چونکہ آپ کو پتا ہے
جنگی سامانونو کې پاکستان په امریکا ډیره تکیه کوي. جنگی جازونه او نورې وسلې زیاتره له امریکا او غربي نړۍ اخیستې دي. دا راز کده اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ تعلقاتو کې کړکېچ زیاتېږي نو ممکنه ده چې له نورو غربي هیوادونو سره هم تعلقات کمزور شي چې په نتیجه کې د پاکستان پوځي مرستې کمېدل شي.
له تیرو سو کلونو راهیسې هند امریکا ته نږدې کیږي او پاکستان روس ته. له دې وړاندې هند د روس او پاکستان د امریکا نږدې اتحادي و خو د کارپوهانو په اند د 2001 کال نیویارک ترهګر بریدونو وروسته په سیمه ییزو او نړیوالو اتحادونو کې بدلون تر سترګو کیږي.
د منور شاه رپورٹ مو اوریدو. اوس یو بلې موضوع ته راځو. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکنه وایي د مردان د عبدالولي خان په هنتون د وژل شوي زده کوونکي مشال خان د مقدمې په پر عدالتي پریکړه ځینې خلک خوشاله دي او ځینې نور بیا خفه دي. هغه ځکه چې د عدالت لخوا شپږویشت خوشي کړل شو کسان ویلي چې بیا هم یو څوک اسلامي مقدساتو ته سپکاوی وکړي دوی به ووژني. مشال خان خپل ټولګیوالو مذهب ته د سپکاوي په تور وژلی و چې وروسته بیا پولیسو دغه تورونه بې بنیاده او دروغ بدلي و. په لیکنه کې د خیبر پختونخوا حکومت غوښتنه شوې چې دغو خوشو شوو کسانو پر ضد په عدالتي مقدمه کې د عدالت او پولیسو مرسته وکړي. د دې لیکنې مهمې برخې له فرخندي اسد اورو.
د مردان د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکي مشال خان تیر کال د قهرجنو زده کوونکو لخوا د مذهب د سپکاوي په تور وژل شوی و چې وروسته د پولیسو په پلټون کې بې ګناه وګرځېد. ایکسپریس ټریبیون لیکي پر مشال خان لګېدلی ټول تورونه خو دروغ ثابت شول خو پر هغه د تشدد کوونکو د سوچ او فکر نه دا معلومیږي چې په پاکستان کې ځینې خلک د قانون څنګه غلط استعمال هم کولای شي او په یو داسې د دروغو په تور په رڼا ورځ په یو درویشت کلن هلک تر دومره حده تشدد دوت کولی شي چې یوازې په اوریدو سره یې انسان وبګنی کی. دغه پیښه تیر کال د اپریل په 14 نیټه مخې ته راغله چې په دغه ټولنه کې بعد عدم برداشت یوې بدې پیښې په نوم تل یادې کی. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د مذهب سپکاوي په اړه د قانون او یا هم پر دغه موضوع زیاتې خبرې نشي کېدی خو د مشال خان پیښې دغه موضوع د هر چا په خوله راوسته او دا یې هم عامه کړه چې باید داسې تورونو لومړی پوره او سمې پلټنې وشي. ورځپاڼه دا هم لیکي که څه هم په دغه پیخه کې ککړو کسانو ته په 10 میاشتو کې سزا ورکړل شوه خو ځینې خلک په دغه پیخه کې ککړو کسانو ته په سزاګانو ورکولو نه دي خوشاله. ځینې وایي دغه شپږویشت خوشي کړل شوي کسان هم په سناسه ډول په دغه پیخه کې ککړ پاتې شوي دي او باید سزا ورکړل شي. ورځپاڼه لیکي د دغه فیصلې ډېر منفي او مثبت اړخونه دي. لومړی خو دا چې داسې فیصلې اکثره په پاکستان کې کلونه اخلي او بیا د مشال خان په مقدمه کې دغه فیصله د پیخې 10 میاشتې وروسته واورول شوه چې دا یو مثبت اړخ دی. منفي خبره دا ده چې د ځینو خلکو په وینا باید عدالت دغه شپږویشت کسان نه وي خوشي کړي او د دوی په اړه یې نور معلومات هم کړي وي خو اوس چې کله د دوی د خوشي کېدو خلاف اپیل شوی دی نو دا خبره هم ده چې دغه کسان د مقدمې نه په پوره ډول نه دي خلاص ځکه چې کله دغه راخلاص شول نو په مردان کې ځینو مذهبي ګوندونو د دوی هرکلی وکړ چې یو مطلب یې دا هم دی چې دغه خلک د مشال خان د وژلو غوندې پیښې تاییدوي. ورځپاڼه لیکي د دغو کسانو د خوشي کولو د فیصلې خلاف اپیل یو ښه خبره ده او باید د خیبر پختونخوا حکومت دې مسلې ته پوره پام وکړي او د مشال خان د مقدمې او په دغه کې ککړو ټولو کسانو ته د عدالت او قانون له لارې سزا ورکول خپل فرض وګڼي.
له پاکستان او افغانستان نه
تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هره ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د ماخام پنځنیمې بجې شوې د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو.
په باجوړ کې د زده کوونکي احمد شاه د وژنې پر رد ولس په احتجاج لاس پورې کړی. مظاهره چې د رواني میاشتې په 15مه نیټه په کراچۍ کې د نامعلومو کسانو لخوا تختول شوي، هغه زده کوونکي د وژنې پر رد احتجاج کوي چې مړی یې د فرورۍ په 18مه نیټه موندل شوی دی. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي چې سیمه د ماینونو د پاکولو لپاره پاکستانی پوځ 15 ډلې جوړې کړې دي او په هره ډله کې د ماینونو د شنډولو 15 کسان شامل دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې نن سه شنبه شاوخوا 12 بجې د جلال آباد ښار دویمې حوزې اړوند د سپین غر پخوانی سینما شاته د برېښنا سټېشن ته نږدې د یو هوټل په دویم منزل کې د استوګنې په یوه خونه کې چاودنه شوې چې لامل یې څلور کسان وژل شوي او یو بل تن زخمي دی. د پیښې مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی منلی. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي زیاتره کډوال شمالي وزیرستان ته ستانه شوي دي او د افغانستان، خوست، پکتیکا او نورو سیمو ته کډه شوو کډوالو د راتګ لپاره هم ټول انتظامات کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم پارلیمان ته په خپله وینا کې وویل چې د هیواد اسمبلی د دې لپاره ده چې قانون سازي وکړي او د اسمبلی ټول غړي د ولس استازي دي. د پاکستان د دفاع وزیر خورم دستگیر خان سینټ ته ویلي سعودي عرب ته د پوځیانو د لیږلو مقصد یوازې سعودي عسکرو ته روزنه او مشورې ورکول دي. تېر ورځ سینټ ته وینا کې وفاقي وزیر وویل پوځیان یې د جرمن په جګړه کې برخه نه اخلي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې تېر ورځ د عراق 22 ملیشا عسکر په یوه حمله کې وژلي دي. دا حمله له هغې وروسته مخې ته راغلې چې دوه میاشتې مخکې بغداد په ټول عراق کې د داعش پر وړاندې د کامیابۍ اعلان کړی. ایرانی چارواکي وایي په تهران کې درې پولیس افسران د مسلمانانو د یوې صوفي ډلې له پلویانو سره په نښتو کې وژل شوي.
اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي له منور شاه اورو.
له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼې په اداریه کې راغلي په داسې حال کې چې په دې هیواد کې د ترهګرۍ د کیسونو د تحقیقاتو لپاره جدید ساینسي نظام د نشت برابر دی او د ډي ان ا په شمول یو شمېر ساینسي ثبوتونه په عدالت کې نه منل کیږي. د ګواهانو تحفظ لوی مسله ده. د اداریه تر مخه د ترهګرۍ او یا ځینې نورو لوی مقدمو کې ګواهان ویرول کیږي، وجل کیږي او یا په پیسو او یا بله مجبورۍ له ګواهۍ شاته کړل شي چې له وجې د انصاف عمل د ځان اخکار کیږي. ډانورس پانه لیکي د لړکې د پنجاب صوبایي حکومت د ګواهانو د تحفظ لپاره یو پروګرام جوړ کړي چې د ترهګرۍ او یا نورو لویو جرمونو په مقدمو کې به صوبایي حکومت ګواهانو ته تحفظ ورکوي. په دې کې به د ګواهانو لپاره د متبادل استوګنې، خرڅ خوراک او په ځینو کیسونو کې د بدلو شناختي اسنادو جوړولو چارې ترسره کیږي. خو ورځپاڼه لیکي چې دا ډول پروګرام په سند صوبه کې هم له نن نه 15 کاله وړاندې جوړ شوی خو په سمه توګه نه عملي کیږي چې هیڅ ګټه یې ونه کړه. بلخوا ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان سینټ له حکومت په 13-15 کلونو کې په اسلام آباد کې په احتجاجي ناستو د حکومتي لګښتونو معلومات غوښتي وو. سینټ ته په ورکړل شوو حکومتي شمیرو کې څرګنده شوه چې له 2014 کال نه تر 2019 کال پورې په بیلابیلو احتجاجي ناستو حکومت څه د پاسه 1 ارب روپۍ لګولې دي. په دې کې تر ټولو ډیر لګښت د تحریک انصاف په 2 درنو شوی چې پکې مرګ ژوبله هم رامنځته شوې وه. ورځپاڼه لیکي چې په دې کې ځینې درنې د پاکستان نه بهر مسلو په اړه هم شوې چې پکې یوه د برما د روهینګي مسلمانانو لپاره وه. د ورځپاڼې په وینا که څه هم احتجاج یو آئینی او جمهوري حق دی خو په هغې کې دا کتل پکار دی چې د دې به ملک او قام ته څومره ګټه او څومره تاوان رسیږي. نو پکار ده چې احتجاج پر امن او نورو خلکو ته له تکلیف ورکولو بغیر وکړل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو رسنیو ته د کتنې په برخه کې موریدونکو نن د دوو برتانویو ورځپاڼو لیکنې درته راوړي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په بلوچستان کې له بلتون پالو ډلو سره د چینایي چارواکو د خبرو، او ګارډین ورځپاڼې بیا د افغانستان په جګړه کې د ملکي تلفاتو په څیر د موضوعاتو لیکنې خپرې کړي دي. تفصیل یې درته ورو. د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي چین له تیرو 5 کلونو راهیسې د پاکستان له هغو قبایلو سره خبرې کوي چې له دغه هیواده د خپلواکۍ غوښتونکي دي. چین دغه کار د 80 اربه ډالره ارزښت لرونکو خپلو هغو پروژو د حفاظت لپاره کوي چې له پاکستان سره د اقتصادي راهدارۍ د لوی پروژې برخه دي. د لیکنې تر مخه بیجینګ له تیرې څه د پاسه نیمې پیړۍ راهیسې د سیمې د نورو هیوادونو په چارو کې د نه لاسوهنې پالیسي خپله کړې وه، خو چین ښایي اوس درک کړي چې په اروپا، آسیا او افریقا کې د نوو تجارتي لارو جوړولو په چارو کې د خپلې اربونه ډالره پانګونې د خوندیتوب لپاره باید له دغې پالیسۍ نور تیر شي. که څه هم چینایي چارواکي د پاکستان په بلوچستان کې له بلتون پالو ډلو سره د خپلو رابطو په اړه څه نه وایي، خو په اسلام آباد کې د چین سفیر په رستاو کې له بی بی سي سره په یوه مرکه کې وویل بلوچ وسلوالو ته نور د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې لپاره د یوه خطر په توګه نه ګوري. لیکنه په بلوچستان کې د یو قبایلي مشر له خولې زیاتوي ډیری ځوانان تیار دي چې د خپلې سیمې د پرمختګ او د خلکو یې د خوشحالۍ د لارې خنډ جوړ نشي او د پاکستان ریاست پر ضد خپله وسلواله مبارزه ختمه کړي. بلخوا ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په جګړه کې د ملکي تلفاتو پر موضوع یوه لیکنه خپره کړې. لیکنه د ملګرو ملتونو د یو رپورټ په حواله وایي د تیر 2018 کال په اوږدو کې د افغانستان په جګړه کې تر 100,000 زیاتو عامو افغانانو ته مرګ ژوبله واوښته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر تادیمی چی یا ماموتو ویلي د دوی د رپورټ مستند شمیرې ښیي چې د افغانستان جګړه د هغه هیواد د اوسیدونکو لپاره څومره ګرانه تمامه شوې. نوموړي تیره پنجشنبه په کابل کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې زیاته کړه کله چې دوی ګوري چې په جګړه کې عام وګړي په قصدي ډول په نښه کړل کیږي نو حیرانیږي چې دا کار به اخر تر کومې همداسې دوام ولري.
دا مشال رادیو
د شورو دروازې
اونیس پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لس نیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پابندې 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
پرګنې
په پاوکم 4:00 بجو
د مشال ترانا لاندې
په 4:30 بجو
د بشری حقوقو د څار ادارې وایي د دمشق په ختیځ کې په غوطة الشرقیه سیمه کې د بشر الاسد د پوځي ځواکونو د غوی د متحدانو په بریدونو کې په تیرو 40 ساعتونو کې سلګونه کسان وژل شوي او زخمیان شوي دي. ویل کیږي په وژل شو کسانو کې شل ماشومان هم شامل دي. څو ورځې مخکې د امریکا د بشر الاسد پر رژیم تور پورې کړ چې د ملکي خلکو په سیمو کې په جګړه کې د کیمیایي وسلو استعمال ته دوام ورکړی دی. فرشته جلالزی معلومات راکوي.
د سوریه د بشري حقوقو د څارنې ټولنې چې مرکز په لندن کې دی پرون وویل چې د دمشق ختیځ لورته په غوطة الشرقیه سیمه کې په بمباریو او د توغندیو په حملو کې لږتر لږه 98 کسان وژل شوي دي. د دغه ادارې په وینا 400 تنه زخمیان شوي دي. د سوریه پوځ په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو دمشق تر دې مخکې ویلي چې یوازې وسلوال مخالفین په نقشه کوي. ملګری ملتونه وایي چې په غوطة الشرقیه کې لږتر لږه 400 وګړي اوسي. دا سیمه له 2013 میلادي کال راهیسې د بشار الاسد د ځواکونو په محاصره کې ده. په سوریه کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د هماهنګۍ مسؤول ویلي دي چې په غوطة الشرقیه سیمه کې وضعیت له کنټروله د وتلو په حال کې دی. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي په سیمه کې د ژر تر ژره کراري غوښتنه کړې او ویلي دي چې د ملګري وګړو وژل باید بند سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون په مسکو کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د غوطة الشرقیه سیمه د النصره جبهې د وسلوالو تر واکمنۍ لاندې ده. سرګی لاوروف وویل چې د سوریې د حکومت له پوځه غوښتنه سوې چې تهاجمي عملیات بند کړي څو د هغه په وینا د بشري مرستو رسولو ته په سیمه کې موقع پیدا سي. له بل پلوه د امریکا د ملي امنیت په چارو کې د جمهور رئیس سلاکار اچ آر مکماستر د جمعې په ورځ د جرمني په میونیخ ښار کې نړیوال امنیتي کنفرانس ته وویل چې په سوریه کې رژیم په ملکی سیمو کې د حملو لپاره له کیمیاوي وسلو کار اخیستو ته دوام ورکړی دی. اچ آر مکماستر پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د سوریې حکومت مسؤول وګڼي. د بشري حقوقو د ملاتړ یو شمیر ادارو ویلي دي چې د سوریې رژیم په ځانګړي ډول په ادلب ښار او په غوطة الشرقیه کې پر ملکی وګړو د کلورین غاز چې وژونکی خاصیت لري استعمال کړی دی.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
د هلمند ولایتي شورا د هغه ولایت د یو شمیر سیمو پر امنیتي وضعیت اندېښنه ښیي. د شورا غړي وايي پر دې سربېره چې افغان ځواکونو سره د امریکایي ځواکونو ملاتړ هم شامل دی، دوی نه دي توانېدلي چې د وسلوارو د حملو مخه ونیسي. الیاس دایی رپورټ راکوي.
په خو د ژمی د سړی هوا سره په هلمند کې د وسلوالو بریدونه کمېدل، خو روان کال داسې ښکاري چې پر وسلوالو د بهرنیو افغان ځواکونو د هوایي بریدونو د ډیرو دو ترڅنګ په نامنو کې کموالی نه دی راغلی. د درېمې امنیتي اوزې اړوند بشران او سپینه کوټه، د لسمې امنیتي اوزې د سرګو در په نوم سیمې لا هم د وسلوالو تر سخت تهدید لاندې دي. د هرې شپې په نشته کې دواړو غاړو ته تلفات اوړي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان وایي سره لدی چې د افغان حکومت په شمول د امریکا په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ممرت په وای بریدونو کې چې د وسلوالو په ټنځایونه او مالی سرچینې هم په نښه کړي دي، حکومت نه دی توانېدلی ځینې مهم کارونه لکه د تشکیل پراخوالی، د ځواکونو ښه تجهیز او د هغو دپاره د قوي پوستو او استحکاماتو جوړول وکړي. افغان ول د وسلوالو حضور او ډله ییز بریدونه خو د حکومت مدیریت کمزوری شوی دی.
که چیرې اوس یو منظم او برجسته کماندان موږ د زون ولرو، کماندان د امنیه ولرو، کماندان د کلی وردو ولرو، دا شالت نشه حکم کېدلای. زه خپل د دې سانی شهید يم چې والی صاحب محترم دا صورتو ول په لیاز د خدای زبې خلکو ته څو وایم، اما دې هیڅ نه جوړته وی چې دې د شیو خانی جواب والی صاحب ته لا ورک.
په دې ورستوي کې په نادلی او نوی ولسوالۍ کې پر غمنتی پوسټو بریدونه ډیر سوي دي چې څومره مخ کې تر عملیاتو او تصفیه ورسته جوړې سوي دي. د هلمند ولایت شورا وایي کافي سرتیر وجود نه لري چې د خپلو مرکزونو سمه دفاع وکړي. د ولایت شورا منشي حیات الله معیار وایي که څه هم هوا یخه ده او د جګړې موسم د وسلوالو په ګټه نه دی، خو په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو تلفات ډیر سوي دي.
په مجموع کې خو وایو چې موږ په هلمند کې ډیره کمه ساحه په امن کې لرو، خو بیا هم د امن په ساحه کې موږ تلفات لرو، موږ پوستې وړل کېږي، هلته موږ خلک په شهادت رسېږي، وسلوال مخالفین عملی کوي.
د که څه هم شمېر یاد نه کړ، خو زیاته کړه چې په دې جګړو کې عامو خلکو ته هم تلفات اوښتي دي. ویل کېږي د روان لمریز کال په دې وروستیو دوو میاشتو کې د ملي اردو په شمول د افغان ځواکونو 8 تنه چې اکثره په ګرشک او ناوې ولسوالۍ پورې اړه لري وژل سوي دي، او تر دې ډیر چې دقیق ارقام یې د رسنیو په واک کې نه دي ورکول سوي ټپیان سوي دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختمه
افغانان څوک دي؟ به شک چې
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي یادې سیمې ته د قبایلو د داخلي لپاره د وطن کارډ لرلو شرط ختم کړی او سغوی کولی شي په قومي شناختي کارډ خپل کلیو کورونو ته تګ راتګ وکړي. چارواکي زیاتوي هغه قبایل چې قومي شناختي کارډونه نه لري کولی شي د راتلونکي مه میاشتې تر 1 نیټې پورې وطن کارډ استعمال کړي، خو په کار ده چې له هغه وروسته قومي شناختي کارډونه ولري. د مجید بابر رپورټ اورو.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي چې سیمې ته د داخلي لپاره د وطن کارت شرط ختم کړی دی او اوس یوازې د شناختی کارت خودلو سره ولس یادې سیمې ته داخلي دی شي. تیر شپه مشال ریډیو سره په خبرو کې د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی وویل
چیف اف آرمی سٹاف چې د خلکو عوام په ډیمانډ باندې د درینه مطالبه و چې په نارت وزیرستان کې انټری د وطن کارت او دینه ختم شي، نو بیا ډی جی ایس پی آر د کې یو پریس ریلیز هم وکړو چې هغه دا و چې فاټا کې به د انټری د پارچ وطن کارت شرط به ختم شي نو ماغه حکم دلتا امپلیمنٹ شو په نارت وزیرستان کې وبدا وکړه چې په شناختی کارت باندې به انټری کیږي او چې چا سره شناختی کارت نه وي 18 سال نه کمی نوی فارم به په دې باندې خپل انټری کولی شي.
تیر سحر د اسد خیلو نیک محمد وزیر خپل کلی تتللی وو. هغه مې وپوښتل چې د انتظامیه لخوا د وطن کارت د شرط ختمېدو نه پسې کلی ته سفر څنګه وو. نو هغه وایي
د کلی ته ما د سفر کړی دی وطن کارت په شناختی کارت استعمال یې بس په شناختی کارت باندې بوتلا اشتدګي باندې چې سیمه کاروي دوه خو هغه څنګه تیز یا هغه پرچا به جوړوي نمبر نکل او تلاشی خو هر شی کیږي اشتدګي نه بعد بیا جی ز کلی پورې څوره سبه دې ټول چې پښتینه باندې کافی نرمي وا زمون کلی چې کوم چې پوسټ دمبل چې پوسټ ته یېږي سبا انټری کې دلا او ساغه انټری خاتمه وا التا ډیر سوالات جوړ شوی.
بل خو د سپلګي کلی خان محمد وزیر وایي چې د وطن کارت د شرط ختمېدو له وجې میرمن او بچی ډیر خوشاله دي ځکه چې هغوی سره وطن کارت نه وو او خپل کلی ته
قبائلی
سیمو لپارا پا ہوم ڈپارٹمنٹ کی پخوانی ڈپٹی سیکرٹری رحمت اللہ وزیر نے پختل چی دا وطن کارڈ جوڑا قبائلی سیمو تا داخلے دو لپارا دا دے شرط ترشا سا سبب وو
زن خلق و شناختی کارڈ افغان خلق و مہاجر و اغیر شناختی کارڈ جوڑ کری دی دینا با کم از کم دا کم فیور خلق دا ٹرائبل ایریاز دی نو دا با پاتی شلا چی چرتا پریشن شوی دی اغیر که اغو ایریا دوی دا شیور کرے دی.
خیبر کرمی اور اگزو د جنوبی وزیرستان محسود سیمی او شمالی وزیرستان تا د داخلی لپارا پا زیو ولس لازم وا چی وطن کارڈ ولری خوست حکومت لخوا د نوی حکم ترمخا د دغو سیمو ولس اوس د شناختی کارڈ پا دریاخ پولیسی متا ورتلی شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې به هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د پکتیکا چارواکی وای په یاد ولایت کې د خزینه ډاکټرانو او روغتیاي کارکونکو کمې ده د غوښ شمیر کم ده. دوی غوښتنه کوي په پکتیکا کې د نرسنګ او روغتیاي زده کړو حکومتي پروګرام دوام پیدا کړي. همدارنګه بیا د پکتیکا روغتیاي مسولین وای هغه شمیر نرسانې به په مرکز کې مرکز او همدارنګه رسولای کې پردند وګماري چې اوسوس یې د نرسنګ دوه کلنې زده کړې سر تر سولې دي. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د خزینه ډاکترانو او روغتیايي کارکونکو د کمښت ستونزه موجوده ده. یاد څرګندونې د دوشنبه په ورځ د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت د عام روغتیا ریاست په چوکاټ کې د یو شمېر خزینه نرسانو د فراغت د مراسمو په څنډه کې مشال راډیو ته وکړي. د پکتیکا والی وایي چې د خزینه بیمارانو درملنې لپاره د خزینه ډاکترانو او نرسانو شتون د ټولنې اړتیا ده، خو یاد ولایت په دې برخه کې وروسته پاتې شوی دی.
پکتیکا ولایت کې مونږ د خزینه روغتیایي کارکونکو له کمبود سره مخامخ یو. له پخوانه دا ستونزه را پاتې ده، اوس مونږ کوشش کوو چې لږ تر لږه په دې برخه کې پرمختګ وکړو. نو د نن چې کومې سرویس خویندې د نرسنګ د برخې نه فارغ شوې، دوی که 15 هم د مونږ سره استخدام شي په مرکزي شفاخانه او په د ولسوالیو په روغتیایي مرکزونو کې، نو زمونږ هغه تشه به ډکه کړي.
د پکتیکا والی زیاته کړه په نږدې راتلونکي کې به د عام روغتیا په چوکاټ کې د قابله او یوه بله ډله هم ټولنې ته وړاندې شي. نوموړي د خلکو لیوالتیا او په یاد ولایت کې د خزینه روغتیايي کارکونکو اړتیا ته په کتو هیله څرګنده کړه چې یاده برنامه دوام پیدا کړي. په همدې حال کې د پکتیکا ولایت عام روغتیا رئیس ډاکټر ولی ګل خروټی وایي چې
د نننني شاګردان چې سلر وسنه فرنجونې دي د پارغي زی د ټول د پکتیکا دي، او سبا ته به ان شاء الله د دې یو بل امتحان هم وي چې د په مختلفو شپخانو او کلینیکونو کې د نور استخدام سي ځای په ځای شي.
بل لوري ته د نرسنګ له څانګې فارغ نجونې د ولایتي ادارې تر څنګ د عامې روغتیا ریاست او اړونده موسسې څخه مننه کوي چې دوی ته د نظري او عملي زده کړو زمینه برابره کړې وه.
زموږ نوم رفشان دی. زموږ د پراغتور زده مو ډېر خوشاله احساس کوو. ډېر ښه ورځ ونه مو لپاره نه پښتنه ورځ ځکه چې داسې شاته پاته ولایتو کې موږ زده کړې کړې دي. موږ دوی باندې فخر کوو ویاړ کوو چې دومره سخت شرایطو کې موږ خپل زده کړې سرته ورسولې.
په پکتیکا ولایت کې داسې مهال د نرسنګ په برخه کې له دوه کلنو زده کړو یو شمېر نجونې فارغېږي چې تر دې وړاندې هم په دریو جلا جلا دورو کې قابلګان فارغي او دا مهال عملا په خصوصي او حکومتي روغتیایي مرکزونو کې پر خدمت بوخت دي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
یو شمیر پښتنو لیکوالو په اردو ژبه هم په شعر او نثر کې کار کړی چې د اردو دانې طبقه پام ورته وخت دی. پښتانه لیکوال او شاعران په داسې حال کې په اردو ادبیاتو کې د نوم جوړولو هڅه کوي چې یو عمومي تاثر دا دی چې پښتانه سمه اردو لیکلی او ویلی نشي. پر دې موضوع د نجیب عامر رپورټ.
لیکوال اسیر منګل وایي پښتانه برلاسي خلک دي او چې هڅه یې کړې ده نو په دې توانېدلي چې د نورو ژبو ویونکي متاثره کړي. په خپل منګل په نثر کې د اردو سو کتابونه چاپ کړي دي. دې په اړه وایي
ما په اردو کې چې څومره کار کړی ما نثر کې کړی نو ما نثر لیکلی. نثر کې تاسو به زما کتاب کتلی وي پښتو افسانه کې سو سال او هغه پښتو کې هم دی خو ما بیا اردو کې مشباړلی دی. اوس بیا هغه دویم ځل بیا چاپ شو. لکه یو بل کتاب ما لیکلی فسانه کوثر. نو هغه فسانه کوثر کې ما داسې چل کړی چې هغې کې ما د پښتو منتخب چلویخ افسانه هغه ژباړلې دي او په اردو کې بیا فارې کړې دي.
اسیر منګل وایي په نثر کې ځکه کار کړی چې له مورنۍ ژبې پرته په بله ژبه شاعري کول ستونزمن کار دی. خو د مهمندو ایجنسۍ لیکوال شاعر او خبریال غلام حسین محب چې په پښتو ژبه د شاعرۍ شپږ کتابونه چاپ کړي اوس په اردو کې خپله شعري مجموعه چاپوي چې محشرستان نومیږي. دې په اړه راته داسې وویل.
مشرستان زما اردو شاعری دا اوس می چاپ تور کړل د درې سلو ورځې کې وراش ان شاء الله. نو اردو ته په دې لاره چې موږ تاسو ته پدې چې پاکستان کې د اردو ادب او د پښتو مقابله کې مخکې تللی دی. هغه وجه دا ده چې حکومتي سرپرستی ورته حاصله ده. بل دا ده چې په اردو کې کوم موږ اظهار کوو نو هغه موږ د پښتنو आवाज نورو ژبو ته ترسي.
غلام حسین محب وای کسه هم لمورنې ژبه پرته په نورو ژبو کې شاعری کول ګران کار دی. خو دا چې د پوردو ژبه کې تر شپاره سم جماعت از دکړې کړي نو ستونزه ورته نشته. لمحب وړاندې ګڼو نورو شاعرانو هم پوردو ژبه شعرونه لیکلي. احمد فراز د کوهاټو خو پوردو شاعری کې نوم زلولو. حمزه بابا هم پوردو ژبه شعرونه لیکل خو بیا پښتو ته په مکمل توګه واوخت. په همدې ورځو کې په بنو کې د یو پښتون شاعر افتخار دورانی د اردو شعرونو مجموعه د شب یلدا په نوم چاپ شوی. هغه راته ویل
شاعر چې کوم دی جناب نو دا خو خپل خیالات لري احساسات لري او غواړي چې هغه خلکو ته ورسي او بیا دام غواړي چې ډیرو خلکو ته ورسي. نو د جذباتو د خورولو لپاره دا ضروري وه چې د اردو ژبه کې چې په ټول ملک کې پاکستان کې ورسره د هېوادونو چې کوم دي په دې کې دا ویل کېږي مو خلک هم پوهېږي پر هغو پورې رسولم د دې ژبې
لدی علاوه اظهار الله اظهار او نورو زنو پښتنو شاعرانو هم په اردو کې تبازمای کړی ده. په نثر کې عمر ګل اسکر، فاروق سرور، طاهر افریدی او راشد خټک هڅه کړې چې د پښتنو اثر د اردو ژبې لوستونکو ته ورسوي. ل راشد خټک مې پښتل اردو ویونکي د پښتنو د اثر سمره تګي یا لیواله دي. هغه راته ویل
خلکو ډېر زیات خوښ کړو. دا خو هغوی ته دلته د ژبو یو استاد دی دلته پوهنتون کې. خبر شم چې افغان لیکوال څه سوچ لري دا حالاتو ته په کم نظر ګوري. بیا مې ورکړل دا کتابونه ټول، هغه بیا ډېر زیات خوښ شوي وو. ما ته هیڅ خوړل لوړ دغه دي لیکل دي دا باید د نور خلک وژباړي وو ډېر دغه شي.
اردو د پاکستان قومي ژبه ده او دغلته د اوسیدونکو قومونو سندیانو پنجابیانو بلوڅو پښتنو ترمنځ د رابطې په توګه هم استعمالیږي. پښتانه لیکوال وایي په دې توانېدلی چې په اردو ژبه کتابونه چاپ کړي، خو لا هم په دې نه دي توانېدلی چې خپل دغه کتابونه د پاکستان ټولو هغو سیمو ته ورسوي چېرته چې اردو ویل کیږي. زیاتره وخت دغه کتابونه پښتانه لوستونکي لولي او یو نیم اردو ویونکي کس ته هم رسیږي. ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا،
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
ټاکل شوی د پاکستان کرکټ بورډ تر څار لاندې د ترسره کیدونکو تجارتي ټورنمنت پاکستان سپر لیګ لوبې د فبروري یعنی د رواني میاشتې د 28مې پیل شي. په دې شلو ورځو لوبو کې د پاکستان ترڅنګ یو شمېر نور نومیالي نړیوال لوبغاړي هم برخه اخلي. په دې اړه د بوریوال کاکړ رپورټ چې د ټورنمنت لپاره په ویل شوې ځانګړې سندره پیلېږي.
د پاکستان سپر لیگ لوبې د پنځشنبه ورځې په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي. لومړی لوبه به په پنځشنبه د پېښور له وخت سره سم د شپې پر 10 بجې د پېښور زلمی او ملتان سلطان ترمنځ د دوبۍ په نړیوال کرکټ میدان کې ترسره شي. دا کال به د شپږو لوبډلو ترمنځ ټولې 4 لوبې ترسره کیږي چې 3 لوبې به په پاکستان کې وي. د پاکستان د سپر لیگ پر ویبپاڼه د ورکړل شوو معلوماتو له مخې په دې 3 لوبو کې به 2 په لاهور کې وي او یوه لوبه یعنی پایلوبه یا فاینل به یې په کراچۍ کې ترسره کیږي. په تیرو ټورنمنټونو کې 15 لوبډلې وې، خو د دې کال په PSL کې د پېښور زلمی، کوئټه گلیډیټرز، اسلام آباد یونایټیډ، کراچی کینګز او لاهور کلندرز ترڅنګ شپږم لوبډله ملتان سلطان هم شامل ده. د پاکستان کرکټ بورډ PSL په 2015 کال کې پیل کړی وو او دا یې دریم ځل دی. تر دې وړاندې په ترسره شوو ټورنمنټونو کې لومړی اسلام آباد یونایټیډ او دویم پېښور زلمی ګټلی وو. کوئټه گلیډیټرز لوبډله دواړه ځله پایلوبې ته وتلې وه، خو لومړی یې له اسلام آباد یونایټیډ او بیا له پېښور زلمی څخه ماته خوړلې وه. پاکستان سپر لیگ د کرکټ مشهور تجارتي ټورنمنټونو ته په کتو پیل شوی دی چې هدف یې کرکټ ته وده ورکول او نوي ځوان او وړتیا لرونکي لوبغاړي مندل دي.
اردوونکو په د خبرونې د پای شبوته راغلی وو د خبرونو لنډیز بال مجید بابر اورو.
په باجوړ کې د زده کوونکو احمد شاه د وژنې پر ضد ولس په احتجاج لاس پورې کړی. مظاهره چې اندر روانې میاشتې په 15 نیټه په کراچۍ کې د نامعلومو کسانو لخوا تختول شوي، هغه زده کوونکي د وژنې پر ضد احتجاج کوي چې مړی د فروری په 15 نیټه موندل شوی و. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي چې سیمه د ماینونو د پاکولو لپاره پاکستانی پوسټ 15 ځلې جوړې کړې دي او په هر ډله کې د ماینونو د شنډولو 15 کسان شامل دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې نن 12 بجې دغلته په یو شودنه کې د حصارک ولسوالۍ 2 تنه قومي مشران ملک ظفر او ملک جلیل وجل شوي دي او دې سره یو ملکی وګړی هم دی. تر اوسه چا د دې پیښې ذمواري نه ده ملي. چارواکي زیاتوي چې دوی په سرخاب سیمه کې یو ډلهیز قبر موندلی دی چې دوی ګمان ظاهروي چې دغه د هغو 8 تنو ډلهیز قبر دی چې داعش وسلوالو 15 میاشتې مخکې تختولي وو. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي زیاتره کډوال شمالي وزیرستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم پارلیمان ته په خپل وینا کې وویل چې د هیواد اسمبلی د دې لپاره ده چې قانون سازي وکړي او د اسمبلی ټول غړي د ولس استازي دي. د پاکستان دفاع وزیر خرم دستگیر سینټ ته ویلي سعودي عرب ته د پوځیانو د لیږلو مقصد یوازې سعودي عسکرو ته روزنه او مشورې ورکول دي. تیره ورځ سینټ ته وینا کې وفاقي وزیر زیاته کړه پوځیان یې د یمن په جګړه کې برخه نه اخلي. اسلامی دولت وسوالی ډلې تیره ورځ د عراق وویش ملیشا عسکر په یوه حمله کې وژلي دي. ایرانی چارواکي وایي په تهران کې درې پولیس افسران د مسلمانانو د یوې صوفي ډلې له پلویانو سره په نښتو کې وژل شوي دي. د ایران سرکاري میډیا د پولیسو د ویان سعید منتظر المهدي لخوا ویلي چې دغه پولیس افسران د یو بس په استعمالولو سره په یوه بېرحمانه حمله کې وژل شوي.
د خبرونو ولدی لنډی سره ورودونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېده. تاسو کولی شئ په همدې صفو د ډیوا رادیو خبرونه واوري او اوس مهارون بچا مجید بابر او زموږ تخنیکی همکار اسحاق انګریتا اجازه ترخې د خدای په نامه.